السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکارا نادر به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې ګډه کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سره مخکې د دې سات خبرونه د مجید بابر ناورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. 13 ورځ په خیبر پښتونخوا کې د توپانی بارانونو لامل 15 کسان وجل شوي او یو اویا نور ژوبل دي. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی دی. چارواکي وایي چې د ایران په شمالي صوبه البرز کې لږ تر لږه 14 کسان د بی کیفیت شرابو له څښلو وروسته مړه شوي دي. اوریدونکو تاسو اوس د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. 13 ورځ په خیبر پښتونخوا کې د توپانی بارانونو له امله 15 کسان وژل شوي او یو اویا نور ژوبل دي. د جون پر 13مه ناوخته د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې ادارې په یو خبر کې بیان کې ویلي چې د تیزی سیلۍ او توپانی بارانونو له امله په بنو لکی مروت، درسمل خان او مانسیره کې د ځاني زیانونو سره سره 14 کورونو ته جزوي زیان هم رسیدلی. د بیان له مخه په وژل شو کې یوه ښځه او 4 ماشومان شامل دي چې د بنو او لکی مروت سره تعلق دي. د راپورونو له مخه زیاته مرګ ژوبله د کورونو د تونو دیوالونو راغورځېدو له امله شوی. په پی ڈی ایم د بیان له مخه د صوبې د ریسکیو یو یو دوه ادارې کارکوونکي په امدادي مرستو کې بوخت دي او د ملبې لاندې شوي خلک خوندي ځایونو او روغتونونو ته انتقالوي. د موسمیاتو د محکمې وینا ده چې بنو ضلعه کې 40 ملي میټره باران ریکارډ کړل شوی دی. د دوی په خبره تېره شپه په جنوبي ضلعو کې د توپانی سیلۍ رفتار 50 کیلومتره فی ګنټه و. حکومتي سرچینې او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی دی. د علي وزیر ډرایور نن د جون په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په موټر کې روان ول چې د سپلګي سیمې کې امنیتي ځواکونه علي وزیر کوزه او له ځان سره یې پوځي کلا ته یوړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ ادریس پښتین نن پر ټویټر لیکلي چې علي هغه مهال نیول شوی چې د قومي اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته په لار وو. ځایي چارواکو په رسمي توګه نیونې تصدیق نه دی کړی. البته مشال ریډیو د پولیسو د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے او پوز له څلورو چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ټولو د نوم نه لیکلو په شرط علي وزیر د نیول کېدو پخلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کشتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وجنو ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې 4 کسیزه کمیټې اعلان کړې ده. شهباز شریف پرون د جون 14مه په ټویټر لیکلي چې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے او نورو اړوند ادارو ته حکم کړی چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن د جون 19مه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانو به ملي بیرغ نیم ځوړندوی. د جون پر 14مه د یونان په سمندر کې کشتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا 750 کسان سپاره ول. په دې پیښه کې تر 100 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. د جنوبي وزیرستان د وانی د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. د پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند مشرانو او ځینو نورو خلکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې خلک کارا په بازار کې وسله ګرځوي. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر یاد وزیر وایي چې د حالاتو دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. خود پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته ویل چې دوی په غیر قانوني وسله بشپړ بندیز لګولې او په یوازې هغه کسان وسله ګرځولې شي چې لایسنسونه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. چارواکي وایي په اورغزو کې د سکرو لکانه د درې کانکوندونکو مړی را ایستل شوی دی. د اورغزو یو انتظامی چارواکي طیب عبدالله نن د جون په 19مه مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې د دې خبرې تصدیق کړی دی. د جون پر 14مه نیټه په غوټک سیمه کې سیلابي اوبه د سکرو کان ته ننوتې وې چې په نتیجه کې کان نړېدلی و. د مړو په را ایستلو کې د ژغورنې ادارې یو یو دوه شاوخوا 1.5 سل کارکوونکو برخه اخیستې وه. اور اس سے خبر دا چې چارواکي وایي چې د ایران په شمالي صوبه البرز کې لکتر لګا سورلس کسان د بی کیفیت شراب لسخلو ورشتو مړ شوی دي. د چارواکو په خبره په دغه ولایت کې یو سل شل تن نور چې د زهرجنو شرابو د سخلو د نخونی خانو په ناروغۍ اخته دي روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوی دي. چارواکو وویل چې په صنعتي شعبه کې د استعمال والا سپیرټ په البرز کې د بدن د سپریګانو جوړولو د یوې کارخانې لخوا خپلول شوی وو. د دغه ولایت د عدلي او چارواکي وایي ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات وي ځکه چې یو شمیر هغه کسان چې زهرجن شراب یې څښلي وو په کورونو کې مړه شوي دي. په ایران کې د 1921 کال له انقلاب راهیسې په شرابو بندیز لګول شوی او سزا یې په درو وهل او جرمانه کول دي. د مشال له خبرونو پای
خبرونه د مجید بابر ناورې د لوریدونکو څنګه په خبرونه کې بم تاسو ورېدلې وی چې 13 ورځ په خبر پښتونخوا کې د طوفاني بارانونو لامل 15 تنه وژل شوی یو او یا نور زخمیان شوی دي. د جون په 13 نه وخته د خبر پښتونخوا د آفتونو پر مهال د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې تیزې سیلې او طوفاني بارانونو لامل په بنو لکې مربع ډېره اسماعیل خان او مانسره کې د زیانونو سره سره 14 کورونو ته هم جزوي زیان رسیدلی دی. په دې اړه به نور تفصیلات به تاسو ته پراتلونکو نورو خپرونه کې درکو. د یو رپورټ طرف ته ورزو د پښتون ژغورنې مخکښ او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر په شمالي وزیرستان کې گرفتار کړل شوی دی. دغه ډرایور مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سپلګ سیمه کې پوځیانو علي وزیر له ځان سره پوځي کلا ته بوتلی دي. ځایي چارواکو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ځینو امنیتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې علي وزیر ایف آی اے ادارې دغه پر ضد په جوړه شوې مقدمه کې گرفتاره کړې ده. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر گرفتار کړل شوی دی. دا خبر د نوموړي ډرایور بادشاه پښتین چې د علي وزیر ډرایور دی هغه مشال ریډیو ته تایید کړی. دا هغه وویل چې دوی شپه د میرانشاه سره نږدې سپلګ کلی کې و چې سحر دوی دغه نه راووتل میرانشاه ته روان ول. نو سپلګ امنیتي پوسټه باندې د غلطه امنیتي سرتیرو اف سی او فوز د علي وزیر د دوی نه کوس کو هغه گرفتار کو د پلټنو د پاره یوړو. تروسا پولیس حکومت او فوج لاړه خو په رسمي توګه سن دی وایل شوی. البته بیا مشال ریډیو ته په میرامشاه کې بلابلو دوا پولیس چارواکو د نوم نشودلو په شرط وویل چې دوی ته هم د اطلاع د علي وزیر نیول شوی دی او د پلاتونو د پاره چې کم دی هغه وړل شوی دی. یو بل امنیتی چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نخودلو په شرط دا وویل چې په علي وزیر منظور پښتین او د غرنګ د غورزنګ نور درې چې کم غړي دی په هغه باندې سایبر کرایم پېښایر وینګ لاړه چې کم دی هغه ته د جون 28 منټه ته د حاضر ول ویل شوی ول په غوی باندې مقدمه ده. لہذا اغا د ایف ای ای سایبر کرائم وینګ چکم دی اغه اوچت کړي دي او په خبر ته چکم دی لګه شبا کې دوی انتقالوي. د غورزنګ چکم مشران دي تر اوسه پورې اغه پاړه به یاد درته وایم چې دا هر څه داغه نورست وشول چې په شمالي وزیرستان کې د جون 9 نیټه نه التا د میرانشاه پریس کلب مخه ته پرلت روان دي او دغه پرلت شپږ ورځې داغه نوړاندې په میرلي کې هم شوه وو. یاد پرلت په د غورزنګ درې نیول شوی کسان د شمالي وزیرستان د غورزنګ رپتاکاری د رحمان وزیر او دوه نور غړي چې د دوی په وینا فوز نیولې دي د دوی په ولکه کې دي تر اوسه پورې هغه خلاص شوی نه دي. دغه داغه پر ضد دغه پرلت روان وو. غورزنګیان وایي د غورزنګ مشران دا وایي چې دوی دغه پرم نه پرلت او دوی غواړي چې د دوی ملګری رهاشي او کګوناګار وي نو مقدمه دې په جوړ کړی عدالت ته دې وسپاري. بیا دا نوې خبر راغی چې هغه خلاف دغه یو کریک ډاون شروع شوه دی. تازه خبر بل دا هم راځي چې میرانشاه پریس کلب مخ ته چې کوم لته روان و هغه ختم شبه و یا د کرک ډاون د وجه هغه شبه و چې اوس استاذ منظور پښتین په قیادت کې یو نیم سلنا تر 200 پورې دغه غورزنګ غړي رسیدلی دی میرمشاه پریس کلب مخه ته او دغه پرلته بیا دوام ورکړی دی. امنیتی سرتیری هم خواوشا ولاړ دی او دغه رنګ فل حال صورت حال دا دی نور یې څوک نه دی گرفتار شوی.
اوریدونکو د عمر وزیر نه تاسو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر په شمالي وزیرستان کې گرفتار کړل شوی دی. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د منظور پښتین او علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 مشرانو ته نوټیسونه لیږلي او امر یې کړی چې هغې د کرکې خپرولو په تورونو کې جوړې مقدمه کې تحقیقاتو ته اړ شي. غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګڼي او وایي دا د حکومت لخوا د هغې د فعالیتونو د ودرولو هڅې دي. په همدې حال کې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی دی چې د خپل مخالفینو اوازونو بندول لپاره د قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. تفصیل بشیر غواخ را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف ای ای لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوی ته پوس پر ضد د خلکو پرونې تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللې دي. منظور پښتین د جون پر اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه یې دا خنډونه د پښتنو د حقونو لپاره له خپلې مبارزې اړولې شي.
د غوښتنه انتهایي ناجایزه ده، ناروا ده. دوی د دې کار لپاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کوونکي خلک خلاف پاتې شول، ګرفتاري دي، پاتې شول، ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډېر زیات کړی دی، د هغې خلاف مونږ را چک شوي یو. که د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لرې کولو لپاره زموږ مزاحمت په سر کې جیلونه، زندانونه او هر قسم هم مونږ ته مشکلات
د پاکستان تحقیقات او وفاقي ادارې ایف ای ای د جون پر ولسمه منظور پښتین او د دې غورځنګ درې نورو مشرانو ته په لیګلو نوټسونو کې تور پورې کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف یې په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر درشتمه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت دی د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دي نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز زیاد د جون پر اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
پاکستان میں اس وقت آزادی اظہار رائے کی
صورتحال پاکستان کے اس محل د بیان آزادی په بدترین حالت کې ده. زموږ په فکر د بیان آزادی حق تر ټولو بشری حقونو غوره دی، ځکه لدی سره د خلکو د راټولېدو حق هم تړلې دی. ریاست ته نفرت پیدا کولو بیانونو ضد قوانین د خپلو ناقدینو پر ضد کاروي. د ریاست لپاره دا هم ممکنه ده چې د خپلو وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي. په پاکستان کې دا کار لدی په خوا راهیسې په مسلسل ډول کیږي. د ملک په آئین کې د بیان ازادي حق خوندي دي، خو حکومت نوي قوانين راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لې چې معرفي کړی دي، په دې سره د خپل وګړو ایجبي بندوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوه ضد بیانونو مقدمه نوي نه دي. د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو. هغه سه کال د فروری په 14مه په ضمانت له بنده خوشې شو. پر هغه سربیره په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو د جون پر 14مه د دې غورځنګ یو بل مخکخ او د لادرکه خلکو لپاره مبارزه کوونکې علمزیب مسید د چرسو ساتلو په تور گرفتار کړ. نوموړي دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم د جون پر 14مه په یو بیان کې وویل دا سهکاري چې د مسید پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړه شوې ده، خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی.
دا مشال رادیو ده.
په یونان کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د روکو کسانو د موندلو لټون لا هم روان دی. هم د دې پیښې په تړاو په پاکستان کې چارواکو په انساني کاچاک کې د لاس لرونکو د نیولې هڅې زیاتې کړې دي. په کشتۍ کې یو شمېر پاکستاني وګړي هم وژل شوي دي. د جون په 14مه نېټه ډوبه شوي دي. کشتۍ کې شاوخوا 250 کسان سپاره وو. د پاکستان وزیر اعظم نن په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یونان کې د ډوبی شوی کشتۍ د پلټن لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي پروند جون په 13مه په ټویټر ویلي د لوړې کچې تحقیقاتي کمیټه اعلان کړي. ایف ای ای او نورو اړوند ادارو ته لارښوونه کړي د انسانانو په قاچاق کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. شهباز شریف ویلي د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته لارښوونه کړي چې په ډوبی شوی کشتۍ کې د بې درکه کسانو معلومات راټول کړي او قوم دې خبر وساتي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړي قوم ته باور ورکوي چا چې هم په خپل دنده کې کوتاهي کړي د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي نن د جون په شلمه کشتۍ په پیښه او پکې پاکستانی وګړو ته اختی زیان پاړه د یوې ورځې د ماتم ورځ د مانځلو اعلان هم کړی دی. د خالی په ورځ په قومي اسمبلی کې د کشتۍ په ډوبېدو بحث شوی. په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو معلومولو د مخنیوي په اړونده پوښتنې راولاړي شوې دي او بیا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په انساني قاچاق اندېښنه څرګنده کړې او د حکومت نه د ګام اخیستو غوښتنه کړې وه. دی وایي زه غواړم چې حکومت د انسانانو د قاچاق په سمدستي توګه نوټس واخلي او څوک چې په دې ناروا کار کې ککړ وي هغوی ته دې قرار سزا ورکړي.
شامل ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے.
د جون په 14مه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه او د راپورونو تر مخه په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او 104 کسان ژغورل شوي وو. بلخوا پرون د جون په 13مه د رویټر خبري ادارې ویلي چې د 20 میټره اوږدې کښتۍ کې 250 کسان سپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسانو کې 12 پاکستانی دي چې د زیاتره تعلق پکې د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. پاکستان تر اوسه نه ده تایید کړي چې د کښتۍ په پیښه کې ډوبو شوو بې درکه کسانو کې نور څو پاکستانیان دي. خو د برطانیې ګارډین ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي په کښتۍ کې د 100 پاکستانو شمیر 400 ښودل کیږي. پاکستانی میډیا ویلي د اتوار پر ورځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ککړتیا په تور د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر، پنجاب او کراچۍ کې 10 انجنټان نیولې شوې دي. په کراچۍ کې د ایفای چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د جون په 13مه د کراچۍ په هوایي ډګر د سجاد محمود په نوم یو تن نیولې دی او ایفای لاهور ته سپارلې دی. د ایفای وینا چې نوموړی هغه مرکزی یا اصلي تورن دی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوي کسان د پاکستان نه بهر لیږلي وو. پاکستان کې وخت په وخت داسې خبرونه مخې ته راځي چې ایجنټان خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه ګرانو لاروي یورپ هیوادونو ته رسوي. په کراچۍ کې خبریال راشد صدیق چې د ایفای سره اړونده خبرونه ګوري، نوموړی د اتوار پر ورځ مشال لیډیو ته وویل د 20 کالو راهیسې دغه ډول پیښې کیږي او حکومت پر هغه وخت نوټس اخلي چې کله پیښه وشي، کمیټیانې جوړ شي، بیا وروسته یې درک ونه لګي.
پاکستانی اسمگلنگ کے حوالے سے سب سے بڑا نیٹ ورک تو ہمیشہ سے گجرات
دی وای. په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق لپاره تر ټولو لوی نیٹ ورک د پنجاب گجرات پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ کشمیر او د برنی پنجاب علاقې دي. د دغه علاقو خلک تل د کمو پیسو په لالچ کې په دغه لارو زی چې په یورپ کې به زی شي او کمی جنټان چې د خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه لارو خلک یورپ هیوادونو ته لیږي، دا یو یو ایجنټ د ایف ای ای چارواکي پیجنی او د دې پوره ریکارډ د ایف ای ای سره موجود دی.
وو ډیټا ایف ای ای کې پاس موجود ہوتا ہے.
د راشد صدیق په وینا چې په پاکستان کې د انساني قاچاق په تورونو کې بیا د ځنی سیاستوالو او سرکاري چارواکو نمونه هم مخې ته راغلي او هم د دغه وجه دا چې تر وسه د دې د مخنیوي سره ککړو کسانو په ضد بیا عملی ګامونه نه پورته کیږي. په پاکستان کې ایف ای ای او بیا نورې سرکاري ادارې ولې ناکام دي؟ په کراچۍ کې د ایف ای ای پخوانی ډیپټي ډایریکټر فقیر محمد بیا د جون په 13مه مشال لیډیو ته وویل یو خو دغه خلک چې یورپ ته ځي په خپله خوښه ځي او د دې خلکو او د هغوی د کورنو بیا د ایجنټانو سره پخپلا خبري کوي او زی
د ایجنټ سره خپل رابطه باندې راځي په خپل خوشاله سره پیسي ور کوي او عادل تنا پاکستان نه دی ایران ته لاړ شي. پاکستانی ایجنټ چې ایران ته بوزي، ایران نه دی بیا ترکی ته استنبول، ترکی ته بوزي، ترکی نه بیا یا خو دی لاړ شي دغه ته گریس تا یا بیا لیبیا تا. هغه ځکه ایجنټ سم ټایم دی داسي کوي چې هغه جهاز یا هغه بوټ هایر کوي چې کم اسکرپ کې دلو والی هغه جهاز هغه بوټ دی هایر کی ان هغه هغه کې دی اور لوډډ کسان
فقیر محمد زیاته کړي چې زیاتره خلک د پاکستان نه په قانوني لارې ترکیه او نورو هیوادونو ته لاړ شي او له هغه ځای د ایجنټانو په وینا بیا خرابو کښتو کې یورپ ته ځي.
مشال ریډیو تاسور د نیاز علی خان رپورٹ موریدو ورسوسته یو بل رپورٹ طرف ته د لوی اختر لرانیستی کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا حکومت د قربانیو د سرویو د سرمنو پړه یو حکم جاری کړی دی. حکومت د صوبې د ټولو ضلعو انتظامی چارواکو ته ویلي دي چې رتراګر ګرځول شوو تنظیمونو لخوا د سرویو د سرمنو راټولولو مخنیوی دی وکړي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر په موقع یو شمېر خیریه او نورې ادارې له خلکو د قربانو د سرویو سرمنې راټولوي او بیا یې خرڅوي. کارپوهان وایي چې په دغه سي حکومتي اقدام په خام سل په سل عمل نه دی شوی خو باید حکومت ورته د سلا پام وکړي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا جون په اتلسمه دا کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره په راتلونکي لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی. نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې بابله ګامونه پورته کړي. لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې په ترهګرۍ کې کاروي. دا داخله محکمې لخوا دا ډول بندیزونه پړه پیښور کې خبریال او شنون کې شیم شاهد وایي چې خیبر پختونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل نومونو چندې او سرمنې ښه په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولی.
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي هغه یو خپل دوکانداري شروع کړي او دا سرمنې راټولوي او هغه خرڅوي. دلته کې موږ مسله بل را او دلته کې مدرسې دي او دلته کې داسې تنظیمونه دي چې هغه کلدم تنظیمونه دي. هغه په نورو نمونو باندې کار کوي. هغه هم سرمنې راټولوي او طالبان په ټل کې په هنګو کې په شمالي وزیرستان کې او په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغه نه صرف سرمنې ټولوي بلکې هغه د اختر په ورځ باندې په دغه ځایونو کې په جمعتونو کې په عیدګاهو کې هغه باقاعده چندې ټولوي. حکومت خو اعلانونه زیات کوي، هوم ډیپارټمنټ کوي، پولیس کوي، دا شان نور سکیورټی ادارې کوي، خو دوی چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابیل برخو کې د خیر ښېګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص سمکنی وایي چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمی قربانۍ هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه څومره د پروجیکټ خیر خیګړې د دې چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې هغه اوس د چرم د دې قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه څومره سلوي فګر نه، او دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او د خیر خیګړې په دې کارونو کې لګوي. ظاهر خبره چې حکومت د ادارې معلوم دی او بین شوی د لاغي حکومت د لاغي پته لګین او ال دې لاغي مخ کې ټریک ریکارډ ټیک نه دی یا د خیر په دې د شر د پاره استعمالیږي. نو دا خو یو خبره تر زه راځم فاینانشل اډیټم کیږي، پرفارمنس اډیټم
دغه خط چې نقل یې مشال ریډیو تر لاسه کړی پکې داخله محکمه لیکي چې ترهګرۍ ضد قانون 1999 د لاندې به څوک هم د اختر ورځو کې د قربانۍ سارو سرمنې یا باقیات نه راټولوي، ولې یوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغوی راغونډول شي، خو د هغې به هم د عامې ښېګړې لپاره څارنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خبر پختونخوا د بونیر سلی په انصر کلکی وی چرګي په جهیز ته بندیز لګولو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې پلارګنې یواسي ناوي ته د ضرورت سامان ورکولی شي. دا رنګ د چرګي مشرانو د ناوي لپاره حکیم مهر هم یواسي یو توله سره زر مقرر کړي. د چرګي مشرانو ویلي کچای فیصله او نه منل نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پریږدي. په خبر پختونخوا کې د خصو د حکومت مبارزانو د چرګي د اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. خو چارواکی وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړکې هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. پینسر میرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حکیم مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پریږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په 15 تورې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې، په هغې هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده، نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپیټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. دا هغه سره چې کمندنو بیا به کمی چې نکې چې کمندنو یا الک یا بلوغت تور رسیدن نو موږ کار سره پیدا غم پیدا شو چې دا واده به سره کم دینه کومه. نو هغه بیا زما کا سره ولا یا به چې کمندنو په قرض راغستو نو داغه بیا زمنګ د کلی علما او مشران چې کم دینه غراجم شو او هغه په دې خبره متصل شو چې ردار سم دا یو اضافي رسم دی او د دین په اسلام کې اجازه شته نو په پښتو په دغه اجازه شته دا یو بسر سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انصر مری د جهیز او حکی مہر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وای چې د دوی تر پریکړه رستو په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نو موري زیاته کړه چې دوی په دیړه د بنیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لارخ په لکړي
دا سیریس مریوا چې وو د خادو غمونو هغه مونږ ډیر پریشان کړی یو او څنګه دلته ماشي حالات هم د خلکو ډیر ابتر شوی دي. ډیر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې مونږ د تغه تحریک ته شروع کول نه رسته ودونه شوی دي. هغه ودونه چې دی هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوی دي. سامانونه کړی دي چې دسه خو نشم ویل چې بالکل نه دي کړی خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډیر په انسان برډن جوړ
د بنیر سواد دیر سوابې او مردان په زیاتره سیمو کې او د 400 په زنو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سرزر د ناوې د پلارګنې لخواوي. الک کور بیا اکثر د ناوی لپاره د واده جامې او سر زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوی او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه چوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سواد کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورونو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اقه خلک خپل غدلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالی دلی دي خو لکه کم چې غریبه طبقه کنه نو هغه 4 تولې 5 تولې 2 تولې کنه نور چې لکه مډل کلاس خلک چې یو زمونږ موږ خو تبای یو ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورلا نو سبا د لور په غور دی او بیا د غور د لور په غور دی او دا نه سر چې پکېږي نه دا به الو ختميږي دا به د ګورنمنت دی طرف نه ختميږي چې دوی به دسی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن دا لري وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړاولې شوې دي چې باید قیمت یې له 100 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچا له 15,000 روپو زیات نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره دا چې کله د پرمیس خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دې باندې ممانع ته چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دومره خرچي کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دا باندې هم څه لکه دا لیمټ کړی و لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کا سٹارټ شول غا نه پدې علاقه کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حقونه مور پرم منی اوس خلک نه به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور ایدن کو مشال ریڈیو دا پا پی خبر کے دا ماس پخین دونی میں بجے کی دن کی دیر زنے لن خبرونا دا دی چھے تیر روز په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو له امله 15 تنه وژل شوي او یو او یا نور زخمیان شوي دي. د جون په 13 ناوخته د خیبر پختونخوا د آفتونو پر مهال د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د تیزې سیلې او توپانی بارانونو له امله په بنو لکی مروت ډیرای اسماعیل خان او مانسره کې د ځاني زیانونو سره سره 1400 کورونه ته هم جزوي زیان رسیدل دي. بل خبر بیا دا دي چې حکومتي سرچینې او پختون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر په شمالی وزیرستان کې نیول شوی دی. د علی وزیر ډرایور نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په موټر کې روانو چې د سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو علی وزیر کوسک او لزان سره پوځي کلا ته یوړی دی. دغه سي بل خبر بیا دا چې پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کیشته په ډوبېدو کې د پاکستانیانو وژنې ته په پام د پلټنې لپاره د لوړې کچې سلور کسیزه کمیټي اعلان کړی ده. شهباز شریف پرون په ټویټر لیکلی چې د پلټنو وفاقي ادارې او نورو اړوند ادارو ته حکم کړی چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی او د جون په 14 د یونان په سمندر کې کشتۍ ډوبه شوې وه چې پکې شاوخوا 250 کسان سپاره ویل کېږي چې په دې کې ګڼ پاکستانیان هم وو. مشال ریډیو د اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د مشال ریډیوي مجله. دا خپرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په خبرونه کې اوري چې په خبر کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز د ګرمۍ د رخصتۍ پر مهال زده کوونکو ته د هنري زده کړو د ورکولو کورسونه په پام کې نیولې. هلته په خوست کې د یو نوي کتاب د چاپ په اړه راپور مو جوړ کړي. په پښتو شاعرۍ کې د ټپې پر اهمیت مو یو مطلب برابر کړي او د ډاکټر محب وزیر سره د کلیوالې موسیقي په اړه مرکه لرو. د دې هر صدا اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته مفکوره په پیښور کې یو سیړنیزه اداره ده. په دې هنري مرکز کې نجونو او لکانو ته د موسیقي، خطاطۍ، نقاشۍ او انځورګرۍ زده کړې ورکول کیږي. د یاد مرکز مسؤلین وایي د اوړي په رخصتیو کې د زده کوونکو د روزلو لپاره لنډمهاله کورسونه په پام کې نیولې دي. دا مرکز د ماشومانو لپاره د رڼا بڼ په نوم یوه مجله هم خپروي. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد یاد مرکز ته ورغلی او راپور یې رالیږلی چې په سندره پیلېږي.
مفکورہ ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو د زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکورہ کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکورہ ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمیر زده کوونکي لري. په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حوالہ باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده. باقی په شخصي تور باندې، انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حوالہ باندې د موسیقۍ تربیت ورکي. خو بیا به مکه خبرو کوم د بیضابطه او د باضابطه، چونکہ دلته کې یو متعین یو سسٹم دی، یو مربوط سسٹم دی، یو نظام دی. دغه نظام مطابق دلته کې د موسیقۍ خودنه او درس او تدریس کوي.
په مفکورہ څېړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومانو لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د باسو مباحثې په غرض میاشتنی سړی سرکل هم کیږي. سکال په مفکوره ریسر سنټر کې د تعلیمي ادارو د وړي د چټیانو په وخت د انزورګری آنلاین کلاسونو تابعیا شوې ده. د مفکوره سیړنیز مرکز مشر حیات روغنی وای
او مونږ د هر سل چکل چټیان راشي دغه لپاره مونږ شارټ کورسونه د انزورګری مخ ته وروړو. دا چې موږ کوم لند کورس راوړل دي مخه تا هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین دی. کوم لونه کوم بچی چې هغه نشي کولی دلته راشي او د نرو بر وطن په اړه وګرځي بیا خاص کر د بر وطن د افغانستان چې کوم خلک دی هغه ته موږ ویډیا کوو چې که څوک داسې غواړي نو موږ سره د واتس اپ باندې رابطه کوي. نو موږ د کرخ راخلو نه راواخله تر یو پوره پورټریټ جوړولو لپاره یو ماشوم زموږ دغه کورس باقاعدګي شروع کړي. نو هغه په دوه میاشتو کې د یو پورټریټ جوړولو جوګي نو دغه کورس موږ متعارف کړی دی او هغه چې څوک وس لري نو موږ ورته خاص کړی دی چې 2000 روپۍ مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولی نو هغه ته موږ دغه راغلو.
دوه آنلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کوم چې د مختلفو مجبورو له وجې انزورګری نشي زده کولی. د انزورګری د زده کړو په اړه په مفکوره کې د انزورګری استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بھی زمون اسٹوڈنٹس کمون سر ریگولر بھی اگر مختلف کورسوں بھی پنجہ میں آشتے نہ ہمیں آشتے کال پورے ناگے کمون سر اسٹوڈنٹس روان بھی اگر کلاسز روان بھی پوچھوں کہ دا گرمے چھٹیاں نشی اور دا گرمے پہ چھٹیاں کے ڈیر کسان دا سی بھی چاہ فارغ بھی فری بھی اگی خواہش مند بھی چمنگا آرٹ کلاسز دکھو نو د دې لپاره موږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې موږ هغه ته بیسیک خو چې کم د تخلیق چې کم رومبي پونه وی هغه باندې هغه پوی کو او بیا چې کم د مخ کې هغه نور کال په هغه باندې خبا قاعده د هغه پریکټس کی او روان وی به دا زموږ آنلاین کلاس چې کم دینه دا سٹارټ کې ګنټه نه سٹارټ کیږي بیا دا سی او نیمه ګنټه دوه ګنټو پورې رسی.
دا انزورګرای دغه آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس حلقانو جنکو لپاره دی خو د لسم ټولګي نه ښکته ماشومان د مفکورې سره د خبرو کولو نه پس په خصوصي توګه کلاسونه اخستلی شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د وسیم سجاد راپور ماوریده. هلته په افغانستان کې بیا یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسر پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته راژباړلې دی. پښتو ته راژباړل شوی یاد کتاب چې ټول په یو ټوک کې ځای شوی د لغاتو د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغات تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او روڼ اندي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګریزي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شوو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سیریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی روڼ اندي او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه بیا یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکی وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زمکه د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لري. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو معنا هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې ځله خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شخصیت پانتون د ټپ وانځي معسل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د ټپ وانځي پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چوغه ډیر سنزمن مورته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډیر مؤثر دی، هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي. څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکزه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوي کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
د مشال رډیوي مجلې تقوا کې اوس هم د ټپو، مصرو یا لنډیو په اړه یو راپور درته لرو. د فولکلور پوهانو په وینا پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري او په هر دور کې پرې اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند، ژواک، دود، دستور، روایت، غم، خادۍ، مینا او د میرمنو محرومیتونه په ډاګه سرګند شوي. خدا چې پښتو شاعرۍ باندې د لنډیو څومره اغیز خور دی، د مشال رډیو خبریال له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې او راپور یې پرې چمتو کړی چې په لنډیو سره پیلېږي.
دلیوانی اجت پورشو یا پلا رزی پکانو ولی زیارتنا ولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تخ پسرا چا تا پغال دا غربت اچے ہارونا
که یو لور تا پا برا او لرا پختونخوا کی پا سلگونو ادبی طولنی دا پختو ادب دا پیورتیا لپارا پا پالیت بختی دی، بل لور ته په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي. دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل، قربان ملنګ، عاصم پښتون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي.
هغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې دي شینا هے شینا
خلق بوای دویاران دی جانان پا ما پسی ٹوپکی گرزوینا ہو گرزوینا.
ٹپا یا لنڈی دا پختو داسی ولسی شاعری دا چی شاعری معلوم ندی او پا هر دور کی پری اضافه شوی دا. پا پختو لنڈیو کی دا پختنو جونجواک، دودونا، روایات، غم، خادی او پا زنگری توگا دا میرمنو محرومیتونا پا داگا سرگند شویدی. خدا چی دا پختو ٹپو یا لنڈیو سخه دا پختو شاعری سمرا غزمان شوی، دا کابل پونتون پخوانه استاد پوهان داکتر لالپاچا ازمون وایی. د پښتو لنډیو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول پښتو شعر اغیزمن شوی او زیاتوي چې له همدې عمله د پښتو شعر ښکلی شوی دی.
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند یې ورکړ، دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپې اغیز نغښتی دی. ټپه زموږ ژوند دی، ټپه زموږ چاپېریال دی، ټپه زموږ ژبه ده. هغه ترکیبونه هغه تلمیحات هغه استعارات هغه تشبیحات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي هغه موږ سره په شعور کې ناست دي. دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول ده. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی او موسیقیت متن زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته د موږ ته د شعر ویلو ژبه را زده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي د پښتو شعر پرې ښکلی کېږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېرې زرینې کړکۍ هم پرانستې دي. یوه لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپینې سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه سایل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستې مې دي. خو دا داسې نه ده چې سایل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی وي چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی: وایي نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو اورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماوي کتورو اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یا وراره، ګډې وډې دي چې پر دیوال باندې څپیا کې. د لنډۍ داسې ده: وایي نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله څپیا کې ګډې وډې دما.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغیزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما له ټپې نه زیږېدلي، اغیز یې په ښکاري. سروکې دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي، چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او معنوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په ماله لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخل یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تلم مالکه، چې په ماله دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغیز: ته د سیند پورې زه راهورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تاسو اوس وګورې په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمیگا او پټ خبری گم چې مثال در کوینا ہے در کوینا پما دی ور د مکتب بن کړو پتا دی بن شید جنت ات ورونا ہو ت ورونا ید مر گو جون سپت لگی نن می پدواڑ مخا کل کڑا.
د ټپو پاړه مورا پور اوریده. ټپې اکثره مهال د موسیقۍ په کلیوالو بندرونو کې ویل کیږي. اکثره ځوانان د رباب او منګي په بدرګه ټپې وایي او شپې رونوي. ما د کلیوالي موسیقۍ پر اهمیت د وتلي لیکوال، شاعر او کلتوري شننکي ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړې. ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا کلیواله موسیقي چې ز وړاندې کوم په فیسبوک خصوصا دې دې رسېدو، د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو زما لکه نېچرل شکم سي دي د فخې انسان بنیادی طور فطرت پسند کوم دیر دی کوي، فطرت فخوي. کتا سو په خارونو کې مثلا سړې ژوند کوي نو هغه خواهش لري چې هر چاته داسې فطرت ته وسم، فطرت وګورم. که تاسو دغه خوراکونه وګورئ که نه چې کوم مصنوعي خوراکونه دي نو هغې نه هم سړی ډډه ته تنګ را شي یا فکر بیا سړی وځي چې یاره ما چېرته شوملې اوس پیاز دغه رنگ د موسیقي هم ده چې دا مې هم دغه وی چې ما چې سر په ماشوم توپ کې لکه تاسو کا خیال کړی وی فطرت چې د انسان جوړیږي هم په دې سره لومړی سلور پنځه شپږ کال ډېر ضروري دی هغه د بارا دی هغه نه پس پیره خبره ده په کوم ټوله نه کې سړی وسیږي نو زمونږ فطرت هم شاید هغه د کلیوال روایتی فطرت ده او مونږ څنګه په ماشومتوب کې دا روایتي محفلونه دا مجلسونه دا د ولاړې پروګرامونه دا لیدلي دي او اورېدلي مو دي او هغه منظرونه مو اوس هم په سترګو کې کړیږي نو یوه وجه خو دا هم ده چې د سټوډیو چې کوم میوزک کمپیوټري میوزک خصوصاً کوم دی نو د دې سره شاید مونږ د خپل د عمر په لحاظ هم نه یو برابر او دویمه خبره پکې دا ده چې زما لکه دا غرض هم دی چې هغه خلک چې کوم په کلیوالو علاقو کې د سندرې د سره یا د موسیقۍ د هنر سره وابسته خلک هغه پسنه څه خلکو د خوشحالۍ د مسرت یا د سندرې د ژوندي ساتلو د ژوند کولو په چل پویاوی دا خلک او د مرکزونو نه لری دی کمپیوټری اسانتیاو ته لاسرسی نشتا نو باید هغه خلک هم لګدا سه
مخې ته راوستل
زما په زما په وجه یا اکثر دا وایم چې کدي سه زما وسط حیثیت وي چې زما په وجه خلک پیژنې هغه په خپل پیژندل شي خو زه یو کوشش کوم چې آغا خلق را مخیتا
سی ڈاکٹر سے پدی لارا کسوم را کامیاب ہے ازنی ملگری خوزا پیجانا ما چھے تاسو ماتم ویلیو بلکہ ماس تاسو پوال کی کتلیو لکا آغوی سر مام سایبی اکڑلی نورم مرکی ور سر اکڑلی آغی نن سبا دیر خرواندی دی زبا یو دو نمونا وخلم کی دیشی تاسو پا کشرانو کیوی دوی عظیم وزیر دی دغه سی سید ولی دی کنه زنی نور بم دغه سی وی دوی ډیر خروان دی او ډیر خلک خو خی دوی هغه سوچا کلیواله موسیقي راخلی او لسته وړاندې کوي او کلامونو انتخاب ډیر خوله وی د سی بنورم وی کنه
بالکل دا شتا دی د کلو باندو کې دا سی خلک ملاوی کی تاسو د بروت یو دوا ګلوکاران دی یو فری استاد په نوم باندې مشهور دی هغه د غزل دومره بهترین په کلاسیک انداز کې وایي او لکه د مرکز نه لرې دی چېرته هغه په کمپیوټري موسیقي دی هغه ما نه دی اورېدلې خو چې دی کوم غزل وایي او کوم د شوق سره وایي او کوم د اورېدونکو هغه د زړه ته کوزوي خپل آواز خپل ساز خپل انداز نو داسې نور هم شته ځای په ځای اوس دی نیزدو کې په دې فرما کې یو مالک دی والا ک نوم یې راځي ما په دې خپل فیسبوک باندې دا یو دوا کلیپونه سره سره کړی دي نو هغه لکه چې په دې په आवाज کې کوم لکه دغه د خاصیت دی او کوم صفا سترا نیچرل आवाज دی اوس یې دا یو سندرا زه اوس نه پوهېږم چې دا سندرا جاوید اختمرخیل وړاندې ویلې ده او کده ویلې ده هم هغه سندا د په کالوبند ناسته یم او د شنو ګلو دا سندرا مې هغه والا ما په خپل فیسبوک باندې شیر کړې او خلکو ډېره خوښه کړې وم بلکې ډېره په ما پسې شیر شوې وم نو زه حیران شوم چې دا سه هلکان داسې ماشومان د فرمې غونډې په سیمه کې یا دا سه نور سیمو کې هم ډېر وی نو باید چې هر امخې ته شي
ډاکټر صاحب د دې خو لټون په کار کې تاسو ته بسیات شي خو تاسو بلوستي وی یا به مو چانه اوریدلې چې پیښور ریډیو یو وخت چې 16 سیزې وړاندې د هنرمندانو لټون کاونو دی به د پروډوسر به د خپل ریکارډینګ سیستم سره به کلی په کلی ګرځیده نو هنرمندان به لټول استاد خیال محمد د همداسې یو لټون نتیجه ده چې مخې ته راغلې کنه نو دغه لړۍ بیا هغه ریډیو هم پرې خو نورم داسې دغه نه دی کړی خدا د ټولنیزې رسنۍ چې دی فیسبوک ته یوټیوب ته په دې لاره باندې لکه تاسو شوې مونږ شو داسې نور ملګري شو چې خلک پوسټونه ګوري نو دغه کسانو د مخې تر وستلو لپاره دغه ګامونه به ګټور وي کنه
تاسو ډېر خصيصه اشاره وکړه دا رشید علی دهکان په تاسو اورېدلې
بالکل
او د ناولونو یو څه بل څه نو دا یو وخت ریډیو پاکستان سره منسلک وو نو دا د ګلنار بیگم غوندې اواز چې کوم دی یا د ګلنار بیگم غوندې یو لوی سندرغاړي چې کوم پروډوس کړی دا هغه دې سندر دې رشید علی دهکان چې ته په وادو نو چې هغه اواز چې تاسو اورېدلې او بیا الته په سټلې او د هغه ځای نه راو ایستل بیا د پښتو د فلم انډستري چې کومه وا هغه بنیاد په ګلنار په کومه
بالکل هم داسې
بیا دا رنګ دا زرسانګ تاسو کته شه دا رنګ نور نو دا پروډوسرانو په وړاندې په مخکې وختونو کې دا کارونه کړی دي او دا باید چې نن مثال ډیر سنجیدہ خلق هم لکه اوس شاید زما پر دے فیسبوک پر وال باندے دے تو نو خلقو دا خیال ہم بھی چھے گئنی وہ سپی ایزی ڈاکٹر دیے وہ صرف سندر ہوتا وارتا وارشتے ہوئے وہ سندر ہوتا چلا ہوئے گا نا نو خوزتا سپا خبر دا تو کن جدا زیو دے مقصد تر مخا کاؤں
صحیح
او باید چھے دارنگ خلق نورم رامخی تشی
ڈاکٹر صاحب د د د هری نړۍ د موسیقي خپل د وروج او زوال ورځي وي مونږ چې په پښتو موسیقي کې کوم هنرمندان لرو مثلا فکر کوي چې راتلونکو وخت په یو بل استاد خیال ولري هارون بچا به ولري یا د موسیقي په میدان کې به رفیق شنواری ولري یا دغه سي نور د هنر سره تړلي کسان چي دي نو د دغه ځوانانو استعدادونو ته په کتو سره یا د موسیقي باندې چې تاسو نظر ساتئ نو راتلونکي ته باید خوشبینه اوسو
زه خپل صفه خبره ده وای ما اکثر مونږ په خپل شاګردانو ته د کلاس کې یا د ادب مثال نظر ځکه ورکوم بار بار چې مونږ واسطه د ادب سره ده چې د حمزه شنواری باندې د پښتو د ادب دغه د غزل هغه ارتقائي سفر ودرېدل نه دی او دارنګ مثال پر رحمان بابا یا په خوشحال خټک باندې هغه سفر ودرېدل نه دی او مثلا مونږ ګورو چې په غزل کې څومره نوی نوی نمونه راغلي دي نه د حمزه شنواری نه پسته نو د حمزه شنواری مقام په خپل ځای دی د خپل حمزه شنواری نشي پیدا کېدی خو دا سفر په وړاندې سي ها نو دارنګ دې خیال محمد یا تاسو رفیع شنواری یاد کړ یا هارون باچا مو یاد کړ دې بدل جوته خبره ده دا بے بدل انسانان دي بعد بے بدل هنرمندان بدل یې نشتا خدا دی چې دې ځوانانو استعداد دومره دی چې لکه که هارون باچا نه کی پیدا نو دې هارون باچا نه خوم پیدا کیږي دي نو دا ضروري نه ده چې یو وخت مونږ ته دا ښکارې ده چې بل خیال محمد مونږ نشو پیدا کول خو بیا هارون باچا پیدا شو نو دا ارتقائی سفر دی او زه خو ورته خوشبینه یم ځوانانو کې صلاحیتونه شته او بل اوس لږ دا یو خبر پردا چې په ډېر ځوانان زدا سي ګورم چې ډېر بشاوري تور باندې میدان ته راځي او ډېر داسې ځوانان ګورم چې د هغې د روزګار وسیلې نورې دي خو هغې باوجود هم دوی د هنر میدان ته د موسیقۍ میدان ته راځي نو لکه دا هم یو دغه دی چې پښتانه ډېر سیس ته اوس د هغه پخوانی کنسپټ هم نه دی هغه دی چې څه ورته تړلی شوي وو چې لکه پښتانه به د غنی خان خبره چې پښتانه په سندره مین دي خو د سندرې په ویون کې سپک نظر وو اوس هغه کنسپټ هم بدل شوی
دا ډاکټر محب پسیر له همدې سره د مشال رډیوي مجلې د دې غنې وخت پات رسیدي تر بلې ونې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خاده و باد وسې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس